یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعت خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت وښود او ویویل دا ډله به هیڅکله هم تر مئی وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو، امریکا او نور اړخونه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ لانجې پای ته ورسوي، یوازنۍ غوره لاره دا ده چې دوی د امریکا متحده ایالات او نور اړخونه باید د طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون بشپړ عمل وکړي. د دغه تړون له مخې چې امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی، تر مې میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د هیواد په جنوب کې د 4 پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي دي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمې ترسره شوي دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي ایښودل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې 4 پولیس وژل شوي دي. د ادرسکن ولسوال عبدالله علي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تېره شپه د یوه سړي سوځېدلی مړی او د یوه 19 کلن ماشوم مړی چې سر یې پرې شوی و پولیسو دې روغتون ته ور وړی دي. دا خبره د دې روغتون سرطبیب عارف جلالی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې تر اوسه د دغو افرادو هویت نه دی معلوم. د هرات د امنیه قمندانې ویان عبدالله حد ولیزاده وایي دغه مړی یې له ګذرې ولسوالۍ دې روغتون ته ور وړی دي. هغه وایي پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوې مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوي چې 312 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښې شمیر هم په کمې کچه دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 498 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیون ته رسیدلی او باور دا دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې او په دې هیواد کې له تیرو 2 اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بستر کیدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو په پرتله د پام وړ کمې شوې دي. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د وبا پای ته اوږده لاره پاتې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا به نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلي وو چې پوتین او لوکاشنکا به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسلو او امنیتي موضوعاتو بحث وکړي. دوی داسې مهال سره ګوري چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ګمان کېږي چې دا ټولنه به پر بلاروس هم خپل بندیزونه عملي کړي. په بلاروس د موترزان او مخالفان او رسنیو د زپنلو د زپلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. بلاروس د تیر کال ټاکنو وروسته د پراخو اعتراضونو شاهد دی. د انتخاباتو کې لوکاشنکو چې له شپږشتو کلونو راهیسې په واک کې دی بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په جګړه کې وژل شوی.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دالاس نه وګوره. خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په نړیوالو مسایلو کې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلي بندیزونه لرې کړي او په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د نننۍ خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې 2 ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په 3م ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافي د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسودې کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوي دي. د ښاغلي صافي په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسي جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بالاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړي شوې ده. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې له اوږدو جنجالونو وروسته او له 2 ځلې ردېدو وروسته بالاخره ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلي غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د ښاغلي غنی په وینا د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور د طالبانو واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلي غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه بللی. هغه ویلي دوی په تیرو شپاړسو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي. په دې معنی هغه که د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمولو او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. ولسمشر زیاته کړي دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی. د افغانستان ولسمشر بی بی سی سره خبرو کې د ناتو او روسي دریس ته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته نوی فرصت برابروي تو یو ځل بیا تیرې پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي لپاره هیڅ اوسه پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای تاوتریخوالي زیات کړي او د سولې په برخه کې هم هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر غنی هیله ښودلی چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خواغه چې خلک اندیښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي. په جنوري لښودمه چې د سولې دویم پړاو خبرې په پاره شو تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړه لوري پر یو او بل د تورن لړۍ هم ګرم ساتلي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل مقابل لوري تر اوسه د خبرو میسه د کیناسو لپاره چمتواله نه دی ښودلی او له همدې کبله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي تلفاتو باندې پایلې د هغوی مسؤلیت دی چې د سولې مذاکراتو بهیر یې ځنډ ولري. تازه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې خبرو د خپل ښه نیت څرګند کړ او وی ویل چې دوی چمتو دي څو د سولې مذاکرات مخته یوسي. خو له دې وړاندې د ډلې ویلي وو چې د خبرو د ځنډ دلیل د دوی خپل منځي بحثونه او مشورې دي. اما له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د طالبانو وخت چې د سولې مېسته حاضر شي. تکالسه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن وبخې د بی بی سی سره په مرکه کې کړي او د طالبانو هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې وایي د په پوځي برخه کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې خبری مجلې په پای کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې هله دا د هغه د اوریدو لپاره به هم رسره وسی. په 25 دقیقې نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او څه غواړي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په افغانستان کې د ائتلافي موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راتلونکې اونۍ مسکو ته سفر وکړي او له روسي چارواکو سره وګوري. د دې خبرونه اوریدو ته د دوهمه د خبرونه په دوهمه نیمایي کې را سره اوسئ. خو اوس ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
تر شپاړس ورځني کاربندیز وروسته نن په افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستل شول. د دغه هیواد د صرافانو سراسري شورا ویان محمد هاشم روزي ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام له ولسمشر غني سره کتلي او ستونزې هواري شوې دي. د ښاغلي روزي په خبره په دغه کتنه کې چې تیر ماښام چارچینار ماڼۍ کې وشوه د صرافانو سرتاسري شورا رئیس میر افغان ساپیل ولسمشر وغوښتل چې د صرافانو انفرادي جوازونه تمدید او د فرادی او شرکتی جوازونو ترلاسه کول اختیاری شي. نو موري ویل چې صرافان د امنیتي ستونزو، د برېښنا امکاناتو د کموالي او انټرنیټ ته د نه لاسرسي له امله نشي کولای خپل انفرادي جوازونه پر شرکتی جوازونو بدل کړي. د نوموړي په خبره جمهور رئیس غني د دوی د خبرو له اورېدو وروسته وویل لویه څارنوالي دې په ممکنه ژر فرصت سره د پیسو د لیږد په برخه کې د صرافانو ستونزه هواره کړي. روزي وای خغلی غنی همدارنګه د حکومت او صرافانو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او د افغانستان بانک او صرافانو ټولنې له مسؤلینو یې وغوښتل چې د یادې ستونزې د حل په موخه خپل مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. ګلفورد 2021 نړیوال نندارتون د متحده عرب اماراتو د دوبۍ ښار په نړیوال سوداګریز مرکز کې پرانیستل شو چې په دغه نندارتون کې د نړۍ د 50 هیوادونو د کمپنیو ترڅنګ له افغانستان څخه د تولید پروسس او سوداګرۍ 28 کمپنیو ګډون کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد څلور ورځنی نندارتون افغان سوداګرو ته یو مهم او استثنایي فرصت دی. نوموړي ویل افغان سوداګرو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مرسته او د کرنې وزارت په همغږۍ په دې نندارتون کې ګډون کړی او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. په دغو محصولاتو کې زعفران، وچې میوې، طبي بوټي، شات، پروسس شوي میوې او لسګونه ډوله نور محصولات شامل دي. د ګلفورد نړیوال نندارتون د نړۍ په کچه د خوړو په برخه کې له سترو نندارتونونو څخه دی چې د نړۍ د څه باندې 50 هیوادونو سوداګر له خپلو محصولاتو سره پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د نورو کلونو په څیر به سږ کال هم لسګونه زره نندارچیان او سوداګر له دې نندارتون څخه لیدنه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندی روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.2 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې پر کورنۍ مسایلو نور مطالب هم لرو. خداشه به ورزو نړیوالو مسایلو ته. چین نن د امریکا پر ولسمشر جو بایدن غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ یا شینجن ایالات په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي. خدای نه ده روښانه کړې چې ګنې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې نرمې کړي کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي چې د چین په وړاندې له ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پر دې هیواد لګول شوی و. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو لویو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال باندې تایوان چې چین ورسره سمې اړیکې نه لري، له تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې پراخې شوې او همدارنګه د امریکا پخوانی حکومت پر هغو چینایي چارواکو هم بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لږکي غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې نن د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته چې د چین د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی و، د امریکا او چین د اړیکو په اړه وویل دوی پوهیږي چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ وویل چې موږ د امریکا د نوي پالیسۍ جوړونکو نه دا تمه لرو چې له وخت سره د په وینا سوله وکړي، د نړۍ وسنی ترند ته وګوري، د په وینا یو اړخیزي پالیسۍ پرېږدي، او همدارنګه د چین په اړه د وانګ په وینا د امریکا شکونه چې د بې ځایه شکونه وبلل هغه له منځه ولاړ شي او د چین او امریکا اړیکې ورغېږي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا په راکړه ورکړه او چارو کې ښکېلېږي، خو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې ګوندې هغه بندیزونه او هغه سختې پالیسۍ به رانرمې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي دي. همدارنګه په واشنگټن کې د چین په اړه په سوداګری زیو راکړو ورکړو کې انتقادونه شته دي، او همدارنګه د چین د ټکنالوژۍ په کمپنیو هم د ټرمپ له تګ وروسته هم انتقادونه شته. یو بله مسله چې د چین په اړه په واشنگټن کې د پالیسي جوړونکو په منځ کې مطرح ده هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د چین د ګاونډیو هیوادونو سره د چین د اړیکو ناسموالی دی، او په ځینو هیوادونو سره د مځکو پر سر دعوی او شخړې دي چې دی هم په واشنگټن کې پالیسي جوړونکي اړکړي چې د چین په وړاندې یو څه پالیسۍ سخت کړي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د بایدن راتلونکي پالیسۍ به د چین په اړه څه وي، خو نوموړي ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا ښکېلېږي او په اړیکو او چارو به ورسره غور کوي.
مننه کوم انصب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د چینایي چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. چین د امریکا له نوې ادارې غوښتي دي چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په چارو کې لګېدلي بندیزونه لرې کړي او د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ په چارو کې لاسوهنه بنده کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروسته یو هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیه له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبرې په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ناوړه رول لوبوي، او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصاره وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې. لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بېساری دی او افغانان نه پوهېږي چې چا اولی دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښیي دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤل ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډېره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. په کندوز کې یوه بې وزلې میرمن وایي وروسته له دې چې میړه یې 8 مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو، له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان شوې ده. د 5 ماشومانو دا مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله ماشومان له ښوونځي او تعلیم نه هم محروم شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو 5 ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمې کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنګ کوم، د خپلو ورونو سره جنګ نه کوم. نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. 5 اولاد مې دي وروره، او یو وراره مې پلار یې شهید شوی دی. لیونته ورې په پوستې خواته چې روان ولګېدل، مړی له خرم سره راوسته. د هغه یو زوی پاتې راغم، له ما سره د ساتمې، او دا خپل مې 5 اولاد دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالی بیانوي، د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلی.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې کارتونه زمونږ راوځي، که را پیسې زمونږ راوځي، د ایوانان ته بله کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچاره بېخي هېڅ د خدای نشته، اولادونه بې کالي، بې خو، بې بده، بې پایپوشه. نو مونږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه به د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن د لاسونه وګوره پاک نه سوي دي. زه به د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوي کوم، شیشه پاکي کوم. بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو بې ښه او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې ماړه دي، او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلې، وروره له مکتبه مې راوکړم، هلته زه غلطه ګرځوه چې د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره مې مدرسه غلطه ګرځوه، کالی ته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای؟
د دې میرمنې زوی 14 عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
بربری باندې ګرځم، 15 روپۍ یا 20 روپۍ 30 روپۍ پیدا کوم، ډوډۍ کور ته اخلم. مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي، مونږ درس وایو، مونږ اندې ښځي.
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان بې سرپرسته کړي، او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره پانا نه شته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
دولس بجه او دیرش دقیقی دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په دې خپرونه کې نن پر دې بحث کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده دا خپرونه په څو شیبو کې پیلیږي اجمل اند د دې خپرونې کوربه دی خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي
طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وترو د ضرب الاجله احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودلی خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه د بدخشان چارواکو د غره د خوېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده د بدخشان د ولي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بلاخره نن تصویب کړه تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لک ته رسیدلې ده په داسې حال کې چې په متحده ایالاتونو کې د دغه اوبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمی کچه دوام لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا به نن د روسیې په سوچي تفریح ښار کې سره وګوري کرملن تیرونه ویلي پوتین او لوکاشنکا به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې ونیز بحث کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه په لټه ده ونه یې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي د بهرنیو چارو د وزارت البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي ماریا زاخروا په وینا خغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دواړخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دواړخیزو اړیکو سوداګرۍ تجارت راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشي موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي په عین حال کې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه کابلوف په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لاره ده دا کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژانس سره یې کړې وه ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوي او یا پرې انتقادونه شوي وو په عین حال کې روسیه هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د پنځو هیوادونو په ګډون یو مشورتي غونډه جوړ کړي. په دې کې پر چین، روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران ته بلنه ورکړل شوې. د همدې لپاره په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی سمیر کابلوف اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. سمیر کابلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکوي چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی او که افغان حکومت ته بلنه ورکوي اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولی او روسیه یې ملامته کړې وه چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوو چې روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی و. روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره راسره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلې او څاري دا راسره دی. همدارنګه د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم راسره دی. دیم د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فردا صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. تاسو د زمیر کابلوف دغه وروستۍ مرکه اورېدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه راپورته کړل. په دغه مرکې باندې که د لومړی لنډه تبصره راته وکړي، وروسته به نورو پوښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروستۍ مرکه او د کابلوف لومړنۍ خبرې سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، د همدغې خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي، دا ټول ورته په یوه معنا ده. ولی دی غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي و بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کېږي له منځه لاړ شي. دوی د اشرف غني سره یا روسیه د اشرف غني سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم له امله د روسیې اساسي او بنیادي خبره د امریکې او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده چې د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د ده دا وروستي او څرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماتیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري، چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازمه وه د ده د خبرو د رد لپاره اقدام ونه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغته اعلامیه نه وایم یو توضیحي وینا یې وړاندې کړه چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وپوهوي.
مننه فردا صاحب، وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. په دې مسایلو راځو بیرته. زه به ابراهیمی صاحب ته ورشم. ابراهیمی صاحب، تاسو راته خپل نظر په دې اړه باندې ووایي چې روسیه په اوسنیو شرایطو کې ظاهرا په راتلونکو څو ورځو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ورسره په دواړو خیزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو اونۍ مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو کوربه و چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم د افغان حکومت یو مخالفه ډله سره چې طالبان دي د هغوی سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه عام صاحب تاسو ته، فاروق صاحب ته، او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکې له دې نه چې د کابلوف خبرې موږ تحلیل کړو، یو مقدمه باید ولرو. هغه په دې باندې چې دا د دوحې پریکړه تر کومه حده کامیابه وه او تر کومه حده ناکامه وه. په دې کې هغه څه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوحې په پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي وو، اس طالبانو په دې پریکړه باندې عمل ونه کړ، ځکه جګړه نورم شدیده شوه، په افغانستان کې وژنې زیات شوې، ناامني زیاته شوه، او په خاص ډول په ځنګړي ډول چې په امریکا کې هم
ابراهیمی صاحب کوم دغه موضوع ته راشو که موږ د طالبانو امریکای په اړه باندې ډیر دغه بحثونه کو، مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څه غواړي؟ داسې لنډ ځواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسي څه ده.
زه هم دې ته راځم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې داسې یو نظام غواړي چې دوی ټینګ اړیکې وي، او امریکایان هم کله دې منطقې وزي باید مسؤولانه وطنه وکړي. په دغه اساس باندې دوی د حل لاره لکه څنګه چې کابلوف طرحه کړې ده چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي، او دا یو ساده لاره ده د حل په افغانستان کې. نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسي چې دوی تقاضا کوي، بهرنۍ پالیسي، دې ته په کتو سره کابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کړي چې وکولی شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه، او دلته که کوم نوی نظام راځي په هغې کې دوی ولوبوي. په ځانګړي ډول زه فکر کوم د کابلوف خبرې اصلي محور یې پاکستان ده، او پاکستان دې ته زمینه مساعدوي چې په منطقي سطح باندې د افغانستان د نظام په اړوند باندې یو اجماع رامنځته کړي چې دوی خپلې ګټې په هغې کې ویني. په دغه اساس باندې که چېرته دغه ملکونه سره ناسته کوي لکه روسیا شوه، پاکستان شوه، چین او ایران شوه، نو دلته به د منطقي په سطح یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محور وي. هغه به اساسي محور یې دا ده چې دوی نه غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري، او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي نظام رامنځته شي، داسې یو نظام شاته پرېږدي، په میراث پرېږدي امریکایان چې هغه د مدیریت وړ نه وي. په دغه اساس د دوی غوښتنې هم شرایطو ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دي، بل طرف د افغان دولت، دا دواړه غواړي چې د منطقې حمایت لزان سره ولری، او افغان دولت هم دا کوشش کوي چې
مننه ابراهیم صاحب بیرته درته راځو
منطقي حمایت ولری ځان سره.
فردا صاحب، د ابراهیم صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه، د زمیر کابلوف سرګندونو ته تاسو اشاره وکړه، وخت په وخت دل سرګندونو داسې ښکاری لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینکو ګوري یا د پاکستان لسترګور ته ګوري. په سنتي توګه د روسي او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې که موږ د پوخانی شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایه کول او ملاتړو ته وګورو، باید داسې نه وي. څه بدل شوي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دواړه سره ډیر داسې په همغږۍ کې ښکاري؟
په هغه وخت کې چې پاکستان ته افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو، د پاکستان د خپلو منافعو لپاره روسیې ته مراجعه وکړه، د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې. دا نو تر هغې د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي. دا په هغه وخت کې و چې له یوه طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه، او له بله طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي. د دې هیوادونو سره اتحاد، او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول، چې د افغانستان په مسله کې د روسیې هدف دا دی چې بین المللي ځواکونو ته پای په چلاک ورکړي، او هغه وغواړي چې بشرمانه توګه له افغانستان څخه ووزي د غوالي چې د روي په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس لدین ځواکونو څخه واخلي. تاسو په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه، څو ورځې وروسته له دې خبرې نه په روسیه کې د بین الافغاني سولې د افغان بین الافغاني مذاکراتو په نامه یوه مفتزحه ناسته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اتمر هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کابلوف ائتلافین ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی، نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره تعقیبوي.
مننه فرداسه. زه بیرته تاته راځم. ابراهیمي صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې یو انتقاد دا سیم دی چې ګوندی د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعال نه وه، دوی هغه څه خل چې په کار وونه توانیدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالې ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي، همدارنګه ونه توانیدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ورته واضح کړي. دا سیداوی هم پر رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسۍ پیاوړی واغوي وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوډې اړیکې په ښه توګه ورغی. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا وویل چې طالبان هم وبخي فعال دی او شاید منطقه کې د سه هوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړوند باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویل شو په هغه وخت کې چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوحه کې دوی دغه منطقې اجماع لپاره هڅه کولې چې منځنۍ اسیا ته هم د دې سفرونو په مسکو کې یو غونډه دایره شوه، او د بازو هغو پخوانی سیاستینو مستحکم اړیکې خپل له مسکو سره هم د دې سبب ګرځي چې دوی واضح دریض ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر صاحب سفر چې ده په دې کې به تر یو ډیر حده دوی کوشش وکړي چې روسانو ته د هغه ورکړي قناعت ورکړي اقناع ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولې په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي، پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري، چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده، نو دا بنیادی ګټې
ډېره مننه
یو کې او د طالبانو نقش په دلته قوي نظر افغان دولت.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیه کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودې، روسیه په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي، د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره ایا واقعا دغه انتقاد په ځای ده چې افغان حکومت هسي چې په کار و روسیې ته د خپل اړخه قناعت ورنکړلی شو، یا لږ تر لږه خپله داعیه باندې روسیا قانع نه کړلی شوه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
نه، دا کله مثبت نظر دی مسلې ته وګورو، دا د افغانستان د دولت ضعف نه دی، دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیا همیشه د افغانستان دولت سره خودوسته او شلو کلونو کې د شک په سترګه کتلی دی. روسیا همیشه تلاش کړی دی چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکا او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگي ګروپ په توګه ارزښت لري او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې قتل کوي دا مناسبه خبره نه ده او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته. څومره وینو چې په افغانستان کې توی شوي دي روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو ګروپ په توګه د یو جنګي ګروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي،
مننه فرداس
نورو هیوادونو سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروا په وروستیو کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبری غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې وویل چې روسیا هڅه کوي یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواری رامنځته شي او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه کوي او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره اړیکې پاللې دي. ابراهیمي صاحب، که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسیې نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپله په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده او په طبیعي توګه طالبان یوه داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیا څنګه دا اعتماد کولای شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړی توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره، د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي او هغه اسلامی جنبشونه او اسلامی ډلی چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته، په دغه اړوند باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي، چې د پاکستان ګټو سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم دریزه کېږي نو پاکستان له دې نه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیفه شي. ولې اوس که چېرته دلته یو بې ثباته افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي دا خپله منطقې ته خطر ده، نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثباته افغانستان هم پاتې نه شي او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوي چې له امریکایان نه تضمین واخلي طالبانو په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو خپله روسانو چینایانو دا میلان درلودل ولې امریکایانو ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي کتبي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، له تاسو به هم دا پوښتنه وکړو. ابراهیم صاحب وویل چې روسان هڅه کوي چې دام ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې چې کوم نظام راځي هغه افراطي نظام نه وي. د طالبانو په ډلو کې که تاسو ته په یادی
موږ بیلا بیل پوخاچی ریپورټونه لرل دی چیچن دی وسلوالو خبرې کیدلی دی منځنۍ اسیا دی هیوادونو دی ځینو وسلوالو خبرې کیدلی نو تاسو راته دا وایي چې روسان څنګه دغه ډاډ ترلاسه کولی شي چې طالبان به داسې که په نظام کې راځي دومره به افراطي نظام نه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چې چین او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دی رسېدلی دي. همدا اوس په افغانستان کې افراطی نظام نه دی. روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. اوس غواړي اوسنی حکومت که په لږ انتخاب په لږ ګډونو او که په ډېر ګډونو سره وخوده یو انتخابي حکومت دی او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولی شي د افغانانو د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بله پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بله پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانشي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قرباني کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت دی راشي او دا چې بیا وروستی افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي دا په خپله د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. د دې خبرې معنا دا ده چې د روسیې هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه وروسته جاده. هره خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته رسیږي.
استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته د ورستې پښتنې په توګه دا وایي چې تاسو د خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته دا څه ډول ارزوي، او په روسیه کې دغه د پنځو هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته هم پکې بلنه نه ده ورکړل شوې او افغان حکومت هم پې ناراضه دی، دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره د افغانستان د مسلې په حل کې مثمره وي؟ مهرباني لنډ ځواب راکړئ.
افغان دولت نن غوښتنه نه ده کړی او طالبان نه، یعنی په دې معنا ده چې دواړه ته په یو سترګه ګوري، وایي چې دا یو طرف یو قوي اړخ ده او د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپل د اتمر صاحب تګ زه فکر کوم چې په ده باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبانو سره او حتی پاکستان سره دوی سره روسان سره نږدې اړیکې لري او هغه مخکینی بیک گراوند هم د دې چې تر ډیره روسي تلفاتکامېږي.
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم ناورو. له ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو، ټلیفون یې هم قطع کیږي، غږ سم ناورو. فردا صاحب تاسو لنډ راته د همدغې پوښتنې په اړه باندې ووایئ چې د ښاغلي اتمر سفر به څه پایلې ولري، او دغه مشورتي ناسته چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی د طالبانو سره په کتار کې بلل شوي دي، دغه به چې پنځه هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري، دا به څه اغېزې ولري؟ لنډ ځواب راکړئ چې وده یې وخت لري.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځه موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته حالات سخت بدلون ورنکړي. تر دې دمخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستاني هیواد پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله روسیې ته مشورې سره کړي دي. د افغانستان پر حالاتو به مثبت اغېز ونه کړي. او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل، په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډېر فعال دي، هغوی خپل کارونه کوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا او په کابل کې د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیم.